تو ستړي مشي په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. نو بخې په افغانستان کې سهار اته بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بلې یو ساعت خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې ناتو له افغانستان څخه خپل ځواکونه له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډېر جماعتونو له منبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي د نومبر په 3مه د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ د ناګورنه قرهباغ مسله په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال پروندې عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي، خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅ نه دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبرې وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر انکی بیل هاجسن پرون د ناتو د غونډې په درشل کې وویل
چې له افغانستان سره ارتباط لري، موږ له خپلو متحدانو سره سلا مشوره کړې. دا تېره اونۍ په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قمندان د ناتو دیرش سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کموو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د 8 هیوادونو شاوخوا 2000 سرتېري شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي دي. په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د ګڼې ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3مه د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راز روسیې د یو شمېر رای ورکوونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریس ایوري خبرلارنو ته وویل هر هغه بهرنی هیواد به چې د امریکا پر انتخاباتو کې مداخله کوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دواړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف وویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رایې ورکوونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالد ترامپ ته د زیان رسولو هڅې کړې دي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد د یو شمېر رایې ورکوونکو په اړه هغه څه چې په 2016 میلادي کال کې معلومات ترلاسه کړي وو معلومات ترلاسه کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرهباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په مهال وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنه قرهباغ لنجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ پر ناګورنه قرهباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. ناګورنه قرهباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني ټبرو په لاس کې دی. ټاکل شوی ده چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منا تکانین او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعې په ورځ واشنگتن ته ولاړ چې او د امریکا د متحدو ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړې. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشهور ډول بند خوشې کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولیزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شو. د روسیې په مرکزي سیمه اولیانوفسک کې د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرطه پرته خوشې کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ده ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډلیزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 18 کلن و او د ملګری مورداسوف 21 کلن و. ټاکل شوی ده چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه یې کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوي او د نومبر تر 10 به رواني وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جوماتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کېږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کېږي.
د لویدیځ نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تېرو 19 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې ورته هیڅ کار نه دی شوی.
زمونږ منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سړکونه نشته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د ارمنستان او ازربایجان مشرانو ویلي چې د ناګورنه قرباخ پر سر لانجه له پوځي لارې هواریدلی شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته وخه وخې خپل په کور کې پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونې ته غوږ شئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو له بلې خپرونې اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2040 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووزي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي، د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
د ناتو ټولو متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمېر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي، او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالاتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناټو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. اوس د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روسیې او ملاتړ کوي. د ناټو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 9 چې له امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې د ناټو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا به نمایندگی از همه قوتهای خارجی که در افغانستان است با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب له موږ سره کښېناستل او له موږ سره یې ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبرې وشي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون وویل چې ناټو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تېر اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جماعتونو له منبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي. محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د حج او اوقافو وزارت د ډیرو جماعتونو پر خطیبانو ان کنټرول نه لري. په عین حال کې یو شمېر دینی عالمان بیا وایي اوس مهال باید له جماعتونو د کرکې پر ځای د سولې غږ پورته شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریاله ډیوه نظر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو بخښنه راته وکړي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې بجای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په جای چې خلکو ته دینی ارشاداتو کې ټول ورځ په سیاست کې لګیا ده. زنه سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي پر جماعتونو د حج اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونې کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
چې ځینو علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزاء شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوا نه تهدید شوی دي. په لحاظ دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وي کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج اوقاف وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 300 جامع جماعتونه جوړ شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو. نن د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. په تېره بیا له دې اړخه چې طالبان ویلي چې دوی بدل شوي او د پخوانۍ د واکمنۍ هغه تجربې به تکرار نه شي، د 1998 او 2000 لومړي کال د واکمنۍ تجربې دغه راز طالبان ویلي چې دا ځل به د افغانستان وګړو ته ډېر حقونه ورکړي. هغه مهال د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د وګړو ډېر اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي وو. په تېره بیا نجونې له زده کړو بې برخې وي او ښځو هم نشو کولی چې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان په رښتیا هم دا ځل بدل شوي دي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر راسره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې خبرونې ته رابولو له هغوی مطرح کولی شئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونې کوو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې کېدونکې دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت ساروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د پرون ورځې په دوو خونړیو پیښو لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس ترڅنګ چې پاسپورټونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي، لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورځپاڼه وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر ښځې ووژل شوې. واشنگتن پوسټ، میل او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښې لیکنې خپرې کړې، او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شاید 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10,000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو له 8 میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورځپاڼې بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر دېرش ډېر امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خبرونه په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د درېدو پر سر بیا ځلې خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقې سرغړونه وبلله، او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقې خلاف وبلل. د دې نشې پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نه کوي.
ازادي رادیو اوریده لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې نه ولایتي ادارې او نه هم په کابل کې حکومت دوی ته کار کړی او دوی له پامه غورځول شوي. د یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل د آبادۍ او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې شوي دي. ازادي رادیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان، نورګرام، دواب او منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي تیر 19 کاله چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمې ولسوالۍ د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلبل شوی، خونځیو ته ودانۍ جوړی شوی او پکې د آبادۍ او بیا رغونې ډیر کارونه ترسره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حده هواري شوی دي، خو د غربي نورستان یا د درې ولسوالۍ لا هم مرکز پارون سره نه دی وصل شوی او پارون ته تګې د ساتو ساعتونو په ځای ورځې غواړي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی فیض الله:
زموږ منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سړکونه نشته. د مرکزي حکومت څخه د خواهش کوو چې زموږ غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي ولایتي اداره ورته د پردیو په سترګه ګوري او د ستونزو هواري ته یې پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمي:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مریم ورسلوک شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي. سړکونه نشته، معارف ویجال دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې که سړک هم دی نو هغه د مرګ سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سړکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه یې روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایي زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه هغو ځایونو چې سړکونه جوړ دي څو برابره لوړ دي. د نورستان چارواکي بیوایي په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
څلور لاټونه سړک د دوآب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده. کار تقریبا تر نشپتې او اویا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ کوم لاره چې په نظر کې نیول سوی ده هغه 98 سلنه کار تکمیل ده، چې عبارت د کوردر تیتین سړک دی.
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره له ورځو دوه ساعتو ته رالنډه شي، او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم درې ساعته راکم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې یوازې واما ولسوالۍ د سرک له لارې پارون سره نښلول شوي او پاتې نورې ټولې یې د سړکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي. خلک په ډېرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سم یو نړیواله موضوع: د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورن قرباخ پر سیمه له نږدې یوې میاشتې راهیسې د جګړې بل شوی اور په تودېدو دی. د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دا لانجه له پوځي لارې هوارېدلی شي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ارمنستان صفی اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د ناګورن قرباخ د مسلې هیڅ ډیپلوماتیک حل لار نه ویني. نیکول پاشینیان خپل ولسته په وینا کې چې د فیسبوک له لارې د چهارشنبه پر ورځ خبره شوه زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسله اوس او په اوږدمهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
موږ باید تر هغه وخته پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي.
پاشینیان دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده، د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. ناګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې برخه ده، خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال راوروسته هلته واکمنان دي. روسیو څرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د روسیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي. بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړیتوب د خبرو بل دور پیل کړي. تاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنگتن کې وګوري. د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستي او پیاوړی شوی. دغو ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړې دي. خو د ناګورنو قرباغ چارواکي وایي چې توانېدلی دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. دې کمپنۍ یو روبوټ جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. اسمت سروان ته بغوږ شو.
الفابت ایکس کمپنۍ چې له 2018 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بالاخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب دي چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنی او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خو به نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوټ د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوټ کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم ښيي. د الفابت روبوټ په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه حجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د اویا نه بارہ دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه اجرا کوي، مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. وسلام.
زه مهربان بادشاه یم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم چې د نادعلي حال در سره شریکم. چې د نادعلي حال اوس څېړنه د زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډېر پتنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنګ او جګړې په سیمه کې اوسېږي. او غواړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکه برته په نادعلي ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په فعالیت
ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریښي وو او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې راسته ولی عبدالواحد مدقق کندهار لیکي. د سولې د خبرو میاشتې د شو خو نتیجې نه ده معلوم، جنگونه نور هم زیات شوي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي د افغانستان مشرانو ته زموږ پیغام داده چې ولس د جګړې قربانیان دي، ګناه یې څه ده. قاری سیف الاسلام د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اکمالات په خپل وخت نه کول ملي خیانت دی. له دفاع وزیر غوښتنه کوو چې خپلې وظیفې ته صادق واوسي. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې به
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آراموي.
د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې د رستورانتونو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو له بلې خپرونې اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خپرو. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ځواکونه د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبري وشي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي. په کابل کې به د دوی سفارت او جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګرۍ د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګور نه قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیکې لارې حل نشي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په مهال وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یو بیان کې وویل چې د ناګور نه قرباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشهور ډول بند خوشې کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولي زولارینونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی و او ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه یې کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. نور راپورونه مطالبه ته وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیزې خبرونې ته.
اساسي او بشري حقوق.
اترن دوستانو سلامونه میومنه. زه مریم توخیمه او د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون لخوا یو څیړنه د متهمو ښځو د عدلي او طبي معایناتو په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لمړی پوښتنه به سم مطرح کړو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د خوانه چې کوم تحقیق سرته رسیدلې ده، البته د ښځو د عدلي او طبي معاینات په اړه، دلته څومره ښځې حاضر وي، البته یعنی په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلي دي؟
د لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ دېرسم د کود جزا په دې کې ذکر دی کچېر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شوبې په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکومت سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دی چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسیون دغه دویم تحقیق د څېړنه کړې ده په دې رابطه پس د خاصن کود جزا نه. په دې کې تقریبا 109 کسانو سره، البته هغه کسان چې یوغوی په بنخونو کې ساتل سوی دی یا پا دغا جزاگانو بانده محکوم سوی دی، نو ده خلقو سره دوی لند خپل تیرن و مصاحبه کرد.
دغا ماینات چه البته سر ترسول شوی دی، یعنی عدلی تیبی ماینات ده خزو، ده قوانین پا دی برخه کسوی؟
دویم فقره دی تلور شپک